آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د شته بیکاری په اړه شکایتونه کړې دي یو شمیر نور بیا د خزو او جنو د تعلیم د حق غوښتنه کړې او همدا موجوده بیکاری او په افغانستان کې نور ستونزې له همدې سره تړلې دي چې د دوی پټکو د طالبانو حکومت د خزو حقونه نه دی ورکړي او جنو یې له خوانځیو او په هانتونو راګرځولې دي یو شمیر اوریدونکو د طالبانو حکومت غوښتي چې د جنو حقونه ورکړي ترڅو یې حکومت پر رسمیت وپیژندل شي او په افغانستان کې شته ټولنیز او اقتصادي ستونزې هوارې شي بلورته بیا دبليو اف پی یا د خوړو نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې 2.5 میلیونه کسان د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي څه وشي چې د نړیوالو مرستې مؤثرې تمام شي او د بېوزلۍ ټغر ورسره ټول شي په دې اړه د اقتصادي چارو لوی وشنونکي سره مرکه هم لرو د خبرونې د پای په شیبو کې د ورکه شوې ځانو د پروګرام لانډه برخه هم هېروي راځي پیل تاسو په پیغامونو وکړو
ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه روتن ډاکټر د هلمند ولایت څخه خبره کوم زما اواز تر امارت اسلامي تر مسجدونو پورې ورسیږي زه د تیر نیم کال راهیسې د لوی احمد شاه بابا د روغتیایي علومو د انسټیټیوټ څخه د عالي نرسنګ د څانګې څخه فارغ شوی یم خو زموږ مشکلات د وظیفو د اپلای لپاره ډیر سوي دي کله چې موږ تمې انجو یا داخلي موسسې ته ورځو هغه زموږ څخه د وزارت ته سوي ډیپلوم غواړي او درې کاله دوه کاله کاري تجربه غواړي نو دا یې تیر یو نیم کال راهیسي زموږ څخه د امارت اسلامي د خوا څخه د وزارت د خوا څخه کوم د اگزیټ امتحان یا نهایي امتحان چې ورته وایي چې د حکومت د دولت د خوا څخه اخیستل کیږي هغه یې نه دی اخیستی دا یې دومره دا پروسه یې دومره وځنډول چې آن ټول محصلین له لهانده ګرځي چې اریوزي پی پسې لاړ شي هغه ورته وایي تاسو د وزارت تایید شوی ډیپلوم راوي نو متاسفانه چې تر اوسه زموږ څخه دولت دا امتحان نه دی اخیستی زموږ ژغ دي تر مسلونو پورې ورسول سي چې زموږ څخه دغه امتحان ژر تر ژره واخیستل سي تر څو موږ ته د کامیابۍ په صورت کې خپل ډیپلوم او ترانسکریپټ راکړل سي چې تر څو موږ ورته په وظیفو کې اپلای وکړو ډېر محصلین د دې مشکلات سره مخ دي تیر یو نیم کال راهیسي دغه امتحان نه دی اخیستی یوازې د چپ د پونځي د اخلي د کال کې دوه ځلې اخیستل کیږي چې په هر شپږ میاشتې کې خو مخ کې په تیر جمهوري نظام کې هم زموږ د پښپور میاشتې کې اخیستل کېدی خو اوس د یو نیم کال راهیسې دا پروسه ځنډول شوې ده نو نه پوهېږو چې مشکلات څه شي دي
السلام علیکم زه د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکیلی وړاندې کوم زما پیغام دغه دی په افغانستان کې کارونه نسته کارونه په ټپه درېدلې دي د ځوانان نور ملکو ته مخه کړې ده د پاکستان ته بل ورځ اته نه کسه تله بیا ګیر کړې دي په غرو کې نو بیا دوی تږي سوي وره تاسوي وه ظلمونه یې ورسره کړي وه بندیان دي تر اوسه هېڅ درک یې نسته د ژوند د مرګ نو زما دغه د لوړپورو چارواکو څخه دغه هیله ورزو ده چې یا دغه یو په افغانستان کې کارونه ورته پیدا کې یو کارخانه وي شی ورته په اله کې چمرته وکړي د ځوانان بیکاره دي خلک ډېر د ستونزو سره مخ دي اته داسې کورونه شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکونکو ته د آزادۍ رادیو سوپښتۍ پروګرام ته زما لنډ پیغام دغه دی چې ستاسو ما د غوښتنه ده چې ستاسو همکار د کندهار څخه د خیر امارت اسلامي سي اجازه واخی د ګریش په لارې نوزاد سراسي نو د نوزاد حالات وڅېړي اقتصادي حالات یې تعلیمي حالات یې او دلته د مخاورو کسانو سره وویني چې هغه خپل ستونزې ورته ووایي دوی بیا دا رپورټ امارت اسلامي ته وړاندې کړي او دا نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي چې دا خلک دغه ستونزو سره مخ دي که نړیوال سازمانونه دغه کومکي سازمانونه مرستندوی زموږ سره باره په بخښو کې بیا امداد وکړي او بل دا ده چې ستاسو مدا غوښتنه ده چې تاسو د زبی الله مجاهد صاحب سره غوښتنه وکړي چې د تاسو یو پروګرام ته میلمه کړي د تعلیم باندې د نجونو د تعلیم د بندیز پاک لبانی چې دوی کم ټینګار کوي چې دا امرستانی ته دی، امرستانی خو معلوم نه دی، دا یو د امرستانی معنی دا ده چې بندیز دی. دغه بندیز چې دی خپل افغانان یې ټوله علما او نور خلک یې دا غیر شرعي بولي، او د شریعت ته نگاه سره پر تعلیم ډېر ټینګښت راغلی دی. حدیث کریمه دی چې نبی علیه السلام که چا په خپلو نورو تعلیمو کې ازما سره په جنت کې، نور احادیث ډېر په دې مورد کې راغلی دی. د صحابه په وخت کې چې دی هغه ښځې دغونو نه دي شاته سوي، هغه په غذا غذاګانو کې ورسره تللي، زخمیان یې درملن کول، اوبه به یې ورکولې، او تر یو قرارګاهو پورې به رسول. نور موضوعات په دې کې خو موږ به دی د شریعت نه نگاه سره د څه پوښتنه وکړو، او دی به شرعي جواب راکوي. او دا د وخت اړتیا او ضرورت بولو چې دا تعلیم هم شرعي حق دی، د شرعي ښځې د حقوقو بنسټ دی. او بل دا دی چې مثلا د وخت اړتیا ده، یو خور چې تعلیم ولري، ډاکټر یې، معلم یې، دا بهتره ده تر هغه خور چې هغه یا دوکاندار ته ولاړې د خدای لاس د خدای واس لاس یې ورغورځولې، یا جامع مخته چې خلک راوځي ماشومان یې پر ځان راټول کړي د خدای واس چې غبوغې وي، او موږ خپل دغه ته ولایتو ته خپل افغانستان ته شمال ته د شمالي هېواد تاجکستان ازبکستان قبیلې راولو، جنوب ته د پاکستان او ایران قبیلې راولو، ډاکتران یې راولو. دغه زما له نظره دغه که دی ومني نو موږ ته به وخت راکړي چې داسې یو سوال دوه پوښتنه وکړو. دغه چې دوی باید دا سناریو چې دا دوی پای ته ورسېږي، د دې خو د چا خبره بیخي دغه جوړه کړې ډرامه جوړه کړه چې دغه دوه درې کاله کېږي تعلیم دی. دا زموږ په ساحه کې خو ته ونه که دغه تر شپږمه لی یې د تر شپږمه لا نسته، نو هغه دولسمو پوهنتونه خو څه کوي؟ ټوله خلک یې غواړي که نه غواړي، خو دوی دې سروې وکړي خلکو ته، د نظر د خلکو څه واخیستې چې تعلیم غواړي که نه غواړي. او چې وایي خلک تعلیم نه غواړي، دا د افغانانو دود دی، دا خبره موږ نه ورسره منو، دا د هیڅ افغان دود دا نه دی چې تعلیم نه غواړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. محمد الله د لوګر ولایت تخروار لسالی د هاور لکلمې غږیز پیغام درته پرېښی ده. تاسې یو لیک چې کړی و د افغانستان وضعیت په اړه، د افغانستان وضعیت ډېر خراب ده، باید د ښځو مکتبونه 100% خلاص شي. افغانستان خلک له بېسوادۍ نه لوی مرض ورته رسېدلی، ډېر مرضان ورته رسېدلي دي. یعنې له اختره را په دې خوا دا درې پېښې موږ ته معلومې دي. خالي د خروار په ولسوالۍ کې سوي دي. اولنۍ پېښه یوه زنانه راجګسی وه، ځان یې حلال کړی و. دوهمه پېښه یو ځوان و، خدای شته ښه ځوان و، اختر ته درې ورځې پاتې وې، د اقتصادي یعنی اقتصادي خراب و، د اختر پیسې نه وې سره، چې خپل کور ته یا ځان ته یې کالي مالي جامې کړې وای، نو له بد وضعیت له لاسه یې ځان زندۍ کو، او موږ په خپلو سترګو ولید. درېیم یو سړی راجګ سو د خروار ولسوالۍ یو بند ده، هغلته یې خپل زوی اوبو ته ور ایله کړو د بد وضعیت د لاسه. نو په افغانستان کې ډېر وضعیت خراب ده. د طالبانو نوم هیله او خواهش دا ده چې نجونو ته د مکتب خلاص کړي، تر څو یې خارجان په رسمیت وپېژني، او په افغانستان کې سته تجاران کارونه یا پروژې روان دي کې، او یا کوم د افغانستان مالدار خلک چې په خارج کې دي کارونه روان کې، پروژې روان دي کې، افغانان په کار سي، نو دا ستونزې او دا رواني تکلیفونه به ټولو سره ورک سي.
د ازادۍ راډیو د کارکوونکو سره د هیله د سنا پیغام نشر کې د هلمند ولایت خبرې کوم، خصوصا د خانشین د ولسوالۍ څخه. خانشین ولسوالۍ کې اکثره په هلمند ولایت کې موسسې داسې دي چې نه څارل کېږي، کومې موسسې چې را روانې دي غریبانو ته نه ورکول کېږي. نو زما د امارت له مشرانو څخه دا خواهش دی، دا درخواست دی، دا موسسې وڅاري، اوزه والا وڅاري، ملک صاحب وڅاري، دا موسسې څنګه ویشي. نو دا مې د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه هیله ده، تمنا ده چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شمس اللہ امتی ام د کابل ولایت. نو ما د هیواد په اړه دغه نظر چې شش کال پخوا پرتله په هلمند، کندهار او داسې ځینو نورو ولایتونو کې سخته شدیده ګرمي ده. نو هیوادوال له ګرمۍ سره په تکلیف باندې دي، یعنی د پخوا په پرتله دوه چنده ګرمي زیاته ده. نو تقریبا د ګرمۍ درجه تقریبا 50 ته رسیدلې ده. نو بس الله پاک خیر پېښ شي. ششکال گرمی زیات دی په هلمند او کندهار کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ټوله کارکونکو، موږ د خپل حکومت څخه دا غواړو چې د ښځو ته حقوق ورکړي، چې زموږ افغانستان ټول هیوادونه په رسمیت وپیژني.
د ازادی رادیو ټول کارکونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زما یو پیغام دی، دغه د طالبان تر چې مرسته کېږي د $30 میلیونه دی کتو دی، دا مرسته چې سره کېږي په دې کې خوار و غریب و ولس دا ولاق یا دیژ یا دا دې خپل په شک کې، دا دې ټوله 400,000 روپۍ له جمع کوي سره ځان تېرېږي. په دې کې نه خوار و غریب ته رسېږي، نه بل ته رسېږي، نه بل ته رسېږي، دا ټول دې خپل په شک کوي. دا مرستې چې پر بندې شي دا چې موږ ته نه رسېږي، خوار و غریب ته نه رسېږي، نو دا موږ څه کوو؟ دې خپل په شک کوي، دا موږ ته یوه علاقه رسېدلې.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. خی جوڑی پا خیر نا جوڑ نہ اسکی ورز مگا دغه یو خبره د سید اجرستان د ولسوالی یو قاضی یو ولسوال دا دوه نفر مو غوړ سی بدر سی نور هیڅ لتا سی نه نو د دوه په ځای سی دغه سی د ملت خلک را ده کینه وی قبول هم دی خو دام نه دی قبول وره لسواری منورم درته ویلې دی چې یو قاضي یو ولسوال په اجرستان کې اوس په دغه سیال راوستلی یو چې سړکونه دولت به جوړوي که به ملت جوړوي، په موږ یې په وچ زور باندې په ملت باندې جوړوي. ولې دغسې کار کوي؟ تاسې دولت یې د ملت خدمت به کوئ، موږ د تاسې خدمت کوو، موږ د تاسې په خدمت کې لګیا یو. دغه 40 کاله دغه جهاد هم چې کړی ده د سره دغه منډې او ترنډې هم درسره کړی، هغه خو میرې کړلې، هغه خو اوس نشته، هغه خبرې خو اوس بیخي والا قبول نشي.
السلام علیکم، زه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې زهر کله جان فکرمند. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکي نه او د هغه نه د هغه هیله احترامات لره چې د میر افغانستان کې نیټ بالکل ډېر سلو دی، بیخي څوک پاملرنه نه کوي. ته د میر پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ته لشکي حکومت مخ وړوي، بیخي نه روډ شته کې، نه اسپتال شته کې، نه ښوونځي شته کې، او چې دغه سمدستي ورته جوړ شي. میر ډېر بې هوا ده، میر به هوا ډېر سخت، بې تعلیمه لوی شوی دی، چې دا کم نسل بې تعلیمه پوته نه شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محمد الله د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ څخه مې پیام درته پرېښود. موږ خو له طالبانو دا غوښتنه لرو او دا ایله ځینې لرو چې د کار زمینه د ځوانانو ته هم برابره کړي. انجنکیانې د ګیله نه کوي، د ځوانانو هم کار نشته. څوک ځوانان لاړو د اروپا په لارې باندې ښامارانو خوړو، څوک په اوبو کې ډوب سو، څوک ورک سو، څوک الال سو. د افغانستان یو وګړی یم په دې حالاتو نه ده خوشحاله، لکه دا کوم سي وس دي. هر یو وګړی په دې خوشحاله ده سي مړ سي، مرګ ته خوشحاله ده خو داسې ژوند ته نه. موږ له طالبانو نه دا هیله تقاضا لرو چې د افغانستان کوم مدنیت دي په دې باندې ښه کارونه روان کړي، تر څو پورې ټول ځوانان مشغوله په دې خپل وطن کې سي. او دا کوم مدن سي دي، دا کوم مدنیت په افغانستان کې دي؟ اصلي مدنیت دا نه دي. اصلي مدنیت دي موږ د تاسې هغه دي د ځوانان سی هغه پردی هیوادو ته لاړو، سی هغه دلته کم کم درسونه زده کړي وو، د افغانستان لپاره کار کولی سو، یا د افغانستان په ګټه وغه خلک هغه ځینې ووته. نو غوښتنه او هیله مو دا ده نو مجاهدینو سي په دې مدنیاتو کارونه شروع کړي، او د نجونو مکتبونه خلاص کړي. موږ ډیر ضرورت زنانه او ډاکترانو ته لرو.
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پریښي وو، موږ هم درته خبره کړه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي. د ډیرو اوریدونکو شکایتونه د بیکاری په اړه وو، او دغه راز ویل چې خلک بې وزله شوي دي او د ځوانانو لپاره کار روزګار نشته. بل ورته د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی هم ویلي چې دا شیبه 2.5 میلیونه افغانان د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي. دا چې د نړیوالو له مرستو سره سره ولې د بې وزلۍ کچه دومره د اندېښنې وړ ده؟ څه وشي چې اوسنی حکومت په دې وتوانیږي چې د نړیوالو ډېرې مرستې راجلب کړي تر څو اقتصادي ستونزې ورسره هوارې شي؟ په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار نوریاس نوري د اقتصادي چارو شنونکي ازرق شافیزي پوښتلی دی.
د افغانستان ناورین ټولو ته برسیره ده، هیڅ ضرورت دې ته نشته چې ملل متحد موږ ته ووایي. پخپله په خپل سر او سترګو وینو چې خلک څونه اړ دي، څونه محتاج دي، د بیچارګۍ له مخې خپل ماشومان لیلاموي، خپل آزاد بدن خرڅوي. او په عمومي توګه افغانستان ډېر مزمن فقر سره مخامخ ده. په عین زمان کې بیا د کډوالو ایستل او دا طبیعي ناورینونه دا مشکلات لا پسې زیاتوي. او اوس مهال موږ د بحران څخه فاجعې خواته روان یو، او په پام کې باید ولرو چې دا بینالمللي او نړیوال بنسټونه کوم چې مرستې کوي دا د تل لپاره نه وي، او همدارنګه د دوی مرستې دونه نه دي چې دا مشکلات ټوله سره رفع کړي. دا د دوی اولویتونه هر ورځ تغییر مومي، کله به اوکراین وي، کله به بل هېواد وي، کله غزه وي. په دې خاطر باندې خلک لپاره
فکر وکړي. سره دا پوښتنه هم مطرح کیږي چې دغه ډبلیو ایف پی چې وایي لومړۍ کچه د خوړو نه خوندیتوب 2.5 میلیونه افغانان ورسره مخامخ دي، یعنی دا کوم کسان دي؟ د درې وخته ډوډۍ نه لري، دوه وخته ډوډۍ نه لري، یا ډېر په مشکل سره ډوډۍ پیدا کوي؟ د دسترخوان پر سر
دوی هغه خلک دي چې اوس چې یو مړی ډوډۍ پیدا کی د بل وخت لپاره دا امید نشته ورسره چې دا دوی پیدا کی. دا سخت، بالکل سخت شرایط دي. دوی په ډیر بد حالت کې قرار لري. دا اخیری حد د احتیاج او مجبوریت دي چې زموږ خلک ورسره مخامخ دي، مخصوصا هغه خلک چې کورونه لاس ورکړي دي، مځکې ته سیلاب لاندې شوي دي، او یو طبیعي ابتدایي اقتصاد چې درلودل هغه هم ویجاړ دي.
ستاسو په نظر دغه 2.5 میلیونه چې د خوړو نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي، څه فکر کوئ چې دا اکثرا په ښارونو کې دوی اوسي، او که په لرو په ولایتونو، لرو کلیو او بانډو کې؟
ولا اوس خو دا فقر دونه عام دي چې په پایتخت د پایتخت څخه نیولي تر لری سیمې لکه دیراود، دی روزګان او خندود، دی بدخشان کې خلک فقر سره مخامخ دي، او هیڅ چیري خوندیتوب نشته دي. یو متوسط طبقه چې جوړ شوی وو مخکې په دا تیر شل کال کې، دا هم فقیران او خواته درومي، او په عین زمان کې یو تعداد ځوان کدرونه کډوالۍ ته مجبور شول، محتاج شول. نو په دې خاطر دا د ټولو وګړو مشکل ده، دا یوازې د ښارونو یا په کلو باندې محدود نه پاتې کیږي.
بلې، حافظ صاحب، د طالبانو د واکمنۍ نږدې درې کاله په پوره کېدو دي، څه فکر کوئ دغه چې د ډبلیو ایف پی نړیوال پروګرام پرله پسې خبرداریانې ورکوي چې بودیجه نه لري او بسپنه ورکوونکي باید ورسره مرسته وکړي چې افغانستان ته اړو کسانو ته خوراکي مواد ورسوي، آیا فکر کوئ چې نور نړیواله ټولنه هم ستړي شوې درې کلو کې د افغانستان پر میلیونونو کسانو لاسنیوی کړی، یعنی نور یې په مرستو باندې لاسنیولی دی؟
درې کاله نه کیږي، دا تقریبا
هغه مخکې دوره به پرېږدو چې پریمانه مرستې راتللې میلیاردونو ډالر خو کراشو د طالبانو واکمنۍ ته.
یعنی سلطیایي دغسې نه دي چې یوازې په دغه درې کالونو کې، بل دا چې په درې کالونو کې خو دوی خو یو طرفه جاده نه ده یا سړک نه دي چې دا موږ هر څه چوغواړو هغسې وکړو او د دنیا خیال ونه ساتو. موږ خو د یو فعال غړي د ملل متحد د سازمان په حیث ډېر کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي، د بشری حقونه، د ښځو حقونه، دا مسائل په خپله ډېر دنیا ته اهمیت لري، او تر هغه حکومت لاندې خلک ته چې دوی قوانین نه مراتوي، بین ملي قوانین، دوی خپل مرستې محدودوي، دوی علاقه نه نیسي، هغه مؤسسات خو خپله پیسې نه لري، پیسې د نورو څخه اخلي، مثلا د امریکې څخه اخلي، د اروپا د اتحادیې څخه اخلي، دوی د حد اقل ته رسولي خپل مرستې.
د اقتصادي چارو شنونکي ازرق حافظي و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
اوس هم راځو د ورکو شوای ځانه د پروګرام لاندې برخه ته، چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه نیکه هلی وړاندې کوم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولاد دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه کاله دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 0 85 40 1 6 0 5 4 0 1 6 6. مننه ازادي راډیو دې ژوندې وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ بیاس. روزمای ورور ورک دی، دغه واته میشت کیږي، د ځای څخه درکسه وي. تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې د دوه دی، د احمد عثمان اکا زوی دی. د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ دی، د شارګي د کلی دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای ومنځکه نور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره یې، ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووي: 0 90 91 215. شمیره ور بیا وایم: 0 90 91 215. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله بیاس. ډیر زیاته مننه. زلال علی ونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ پر یک واسلی به زمج د یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عبدالعزیز اکا زوی دی. دا یو نیم کال کیږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الګ د کور سره درکاسو، یعنی دا سندې چې دی یو سفر یې د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر زم، یا د یو چا کار زم، یا د یو چا کار نه زم، بس سار د کور را وتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی. نو سار چې د کور سره وتلی دی، بیا ته دا وسه پرې نه درکاسو دی، او دا پلار ډیر سخت خپه دی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغ اوري، یا د ملګری زما یو ژغ اوري، او دا مور پلار دي سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه، ک ایران ته تللی، او یا دا قدر کې وکړه د عمر ګوژمن یو معلومات ورکړه ما سیا، یو زنګ وکړه، یا یو دوست یو قریب می لمبر بدر څخه یې خامخه. نو د ځان سره به یو څوړي خو ځان پر خوبتیا باندې ما چو، ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما تراله بل ورځ پیشنهاد وکړي، ډیر سخت در څخه خپه دي، او ډیر سخت در پسې زورول کیږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخلاو، کم چا ورور یو کم ورور ته یو معلومات کیږي، نو د مهرباني لمخې زما سره دی په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته وایم، او چار چاته معلومات کیږي، یا د بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځنه خوشاله کیږي وروره. او ان شاء الله په فضل د خدای شیرینی هم ورکی خبره نسته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته وایم: 0 1 0 3 1 0 0 9 3. یو واری بیا: 0 1 0 3 1 0 0 9 3. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه، او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشر کړي. ډیره زیاته مننه د ازادي راډیو. السلام علیکم ورحمت الله.
سلام علیکم. زما محمد عمر د هلمند ولایت پیلند پاکستان څخه د ازادي و رادیو ته زنګ وم. زموږ ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلی دی. دا ډیر وخت کیږي موږ درک نه لرو. کچیر د زما आवाज اروي د واتس اپ په دغه نمبر د زما سره اړیکه ټینګ کړئ: 0 5 3 6 4 4.
له خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لم چې جوړ او روغ به. زه محمد صادق اکمل مالک میم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی په بایغس ولایت کې دی. نو کدی زما ژغ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم. ډېره وخت ما ودی سره ورکې نو کدی زما ژغ اوري زه د شمیره ورکوم نو د دې زما سره اړیکه ونیسه. صفر و دوه واره صفر دوه واره دوه دوه صفر و شپږ پنځه شمیره ځلې بیا صفر و دوه واره صفر دوه واره دوه دوه صفر و شپږ پنځه. ازادي رادیو څخه په دې لمه چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو محترم اوریدونکو کارکونکو همکارانو سلامونه ومنې په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوی تشبه. زه اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کاله کېږي چې نادر کسوي دی. عبدالبصیر د فراه ولایت کلستان ولسوالۍ د مادهباد د کلي اوسیدونکی و. تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادر کې نسته. نو که دا جازروي یا د خپل زما غاوري یا د پاره څوک معلومات لري نو زموږ سره د پرلاند شمیرو باندې اړیکه ونیسه. زما د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9 او بل افغان د سیمې شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8. لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0 0 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8. یعنی 0 0 1 4 2 8 9 همدارنګه 0 0 6 3 2 9 0 8. وسلام.
اوریدونکو دا پروگرام هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
ز
آزادی میلمه
د آزادی رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو شی چاری ز اسمت ساروان ماو نن مو میلمه یو انزورګر دی یوازې انزورګر نه بلکې خطاط او شاعر هم دی ګن نور کمالونه هم لري راځي چې له محمد الله مسعود سره مو لا ډیر آشنا کړو نوموړی د پکتیا په میرزکی ولسوالۍ کې د جانولی کلی اوسیدونکی دی تر اوسه یې د خپلو آثارو څو نندارتونونه هم جوړ کړي دي له ښاغلي مسعود څخه مې وغوښتل چې د ځان په اړه درته ووایي
لومړی ابتدایي زده کړې مې په خپل کلی کې ترسره کړې دي انډوا مکتب کې بشپدم پورې ابتدایي زده کړې بیا وروسته ګردیز تړلم ګردیز په مرکزي لیسه بلهلې سکندري زده کړې بشپړې کړې دي په 1953 کې لګیلې چې خبرېږ شوم او د کانکور لارې د پکتیا په هنتون د حکومت پنځه ته بریالي شوم په 1400 کال کې بیا د ادارې د ډیپلوماسي څنګه څخه فارغ شوم
نو ولې مو دوار څنګه ولوستې
خبره خو دا ده چې د حقوق په عموم کې په افغانستان کې لوسل کېږي اوس دوه څنګه لري یو د قضا څنګه ده د قضا او سرمالې څنګه ورته وایي بل مثال د ادارې او مدیریت پرخه ده عموم کې ټول حقوق دي خو دغه څنګه بیا بیلی بیلی څنګه لري یعنی موږ دوه کله تخصصي شو د ادارې او ډیپلوماسي څنګه بیا ولوستله
انزورګری یا رسامي ته مو کلمه خکړه کلمه ورسره لیوالتیا پیدا شوه
رسامي خو دا څه و چې د هنر سره کوم چې زمامینه له ماشومتوب نه و ډیر کوچنی ما تقریبا دریم سم کې چې ما لمړی د شیر سره ول مينم پیدا شوه اول وختو کې مې سه لیکه بیا ورسته هغه د خط د خلا سره او د رسامۍ سره مینه پیدا شوه خو بیا هغه د کورنۍ تشویق ډیر ضرور او مهم وي ما به چې کله خط ولیک نو پلار به ډیر تشویق کول ما چې ماشاالله تا د خپل خط لیکلې ده ښه خط لیکلې ده بیا نو دبه ما سره ډیر زیاته خواري کوله نو دغه نو وروسته ما مینه ورور سره زیاته شوله او د هنر مې داسې مخته پک روان ک نو دغه مینه مې تر اوسه هم داسې ساتلې ده او پالنې
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوري زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی یعنی تاسو د رسامۍ ترڅنګ خطاطي هم کوي
او بله
خطاطي سره نور خلک څومره مینه لري کله چې تاسو یو شی لیکئ خلک څومره خوشی در سمې په باره کې خو ویل کیږي چې د هر چا خوخیږي
بالکل دغه خطاطی چې د مثال په دغه کلیوالو سیمه کې ډېر لوی ارزښت لري. په خو وختونو کې موږ په علاقه کې داسې حساب او چا به شي ښه خط لیکه هغه ته به مرزانه وي، یعنې دغه ښه خط د دوی په شخصیت باندې ډېره ښه اغېزې کوه. نو ښکلې خط خو ډېر رول لري او خلک ورسره ډېره مینه لري. مثال چې دغه جمعتونو کې یا په مکاتبو کې دغه لیکل په دیوالو باندې کېږي یا کوم آیات لیکل کېږي، دوی هغه ته ډېر ارزښت ورکوي، ډېر اهمیت ورکوي. نو ما خپله دغه کلي کې د ماشومانو لپاره د ځوانانو لپاره داسې یو کورس هم جوړ کړی ده چې په دې کې دوی دغه خط ښکلا زده کوي. نو دوی ورسره ډېره مینه لري دغه خط زده کولو سره.
خط ډېر ډولونه لري، مثلا نستعلیق دی، نسخ دی او نور دور نمونه دي. تاسو په خپله کوم ډول خط کوئ لیکئ؟
ما خو خپله دغه د نسخ خط ډېر خوښیږي، په نور خطونو باندې لږ لږ بلد یم. او خپل چې مثال زیات لیکم یا ور باندې ابلوګان یا شی جوړوم، نسخ خط او خپل دغه د سالس خط دغه ډیر بیا د لیکم. نور دغه خطونه یو بس راستي تړاو لري، لکه دغه هنر چې دا مثال څوک شي شعر لیکي چې اتمن لګ لګ انورګرم یو خطاته میکنه، خطونه هم دغه سدي کله چې تړاو یو خط زده کی یا بل خط زده کول ورته بدونه مشکل نه وي. نو دای کوي چې ډیر اسانه باندې را خط زده کی. خو زه خپل او ممکن نسخه زیات لیکم د نور سره مینه ولا کاشته ده.
خطاتی څنګه هنر دی؟ یعنی یو څوک کول شي لزانه خطات شي او کنه بدل او چا سره شاګردی وکي؟
زما په نظر خو هنر فطري وي، یعنی د خدای ورکړي. او که چیرته کې د خپل د هنر سره شي کوم استعداد لري، یو لار خود ولري د خپل هنر نورم غوړول شي، نورم خپل ورکول شي. زنه خلدا سی شي مثال فطری یا د اول نه سی ښه خط لیکای شي او غا وصول لو قایدی ورته معلوم ني. زما په نظر لارخود اوسه ډیر مهم دی، ډیر ضرور ده چې د میا سړی کول شي چې د خپل هنر تر چا خبره شي تر نړیوال څه پورې ورسي. نو نور لارخود مهم ده، بل زنه خلدا سی شي اول نه دوی ښه خط لیکای شي.
خو ځینی کتابونه چاپ شوی دي چې هغه هم لارښودنه کوي خلکو ته چې څه ډول خط ولیکي. څه فکر کوي چې څومره دا ډول کتابونه مرسته کوي؟
بالکل، اوس خو داسې نړۍ ده چې ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ده. زه به د خپل شخص درته وایم چې ما ډېر شیان یعنې دغه د کتابونو نه وایم یا د ویډیوګانو نه مې زده کړي دي. یعنې استاد اوس هغه کور ته راغلی ده، خبره ده چې سړی هغه خپل خواري زحمت او مهنت وکړي ان شاء الله کیږي. بالکل، دا ډول کتابونه د هغه څوک چې د هنر مینوال دي هغو په هغه باندې شخصیت باندې یا دوی په هغه علاقه باندې ډېر تغیز کوی شي. خو بیا هم هغه لارښود استاد ډېر مهم ده، یعنی که ته یو خط لیکې شاید تا ته خپلې غلطۍ د معلومې نه شي. کله چې یو استاد ولري تا تمرین ګوري تا ته غلطۍ اصلاح کوي، نو بیا ته کوي چې خدای نورم ښکلا پیدا کړي.
اوس په تاسو بل هنر تر شو انزورګری ته. انزورګری هم ډېر ډولونه لري، مثلا ځینې دی اوبو رنگ استعمالوي، ځینې غوړ رنگ یا روغنی رنگ استعمالوي، ځینې پنسل استعمالوي، ځینې پورټریټ رسامي کوي، ځینې منظري رسامي کوي. که تاسو د خپل رسامي په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې څه ډول رسامي کوي او په څه شکل؟
ما رسامې خدای دې چې اوس تابع غونته دي. مثال عموم کې دې یعنی هر چی شعر سم کومه دا سې جزئیات مې ځان تر څه ټاکلې نه چې دې پیو شي کې کار وکم، بس دا ممکن ما علاقه ده غتی. او بل اول چې ما کا شروع کړ د پنسل باندې مې کا شروع کړ، ما پنسل رسامې زیاته کوله. یعنی هر انزورګر کا غواړي چې د مثال رسامې پر مختګ وکړي، اخر رسام پر جوړ شي، نو کدی په دغه شروع د پنسل د کار نه وکړي ډیره ورته ګټه وکړي. بیا د رنگونو هغه د ترکیب د ګډول دي، ما بیا ساده رنگونو شروع کړه. او اوس چې زه کومه رسامي کوم هغه کې زه دا ما هڅه زیاتې کنه چې هغه کې زه درې رنگونه وکاروم، یو دی اوبو رنگ ده، بل ساده رنگ ده، بل پنسل رنگ ده. یعنی ما چې اوس زه کومه رسامي کوم هغه د درې رنگونو نه ترکیب جوړي.
یعنی تاسو روغنی رنگ نه کاروي؟
نه، روغنی رنگ مې تر اوسه نه دا کاروله.
کوم یو آسانه درته ښکاری؟
ما په نظر پنسلی رنگ آسانه، ځکه چې کاغه کې ته تیروتنه کوي یا غلطي کوي نو پنسل پاک دی ملګری ده. خو بو رنگ مې داسې رنگ ده چې هغه کې ته باید ضرور اوسېږي، کومه خطا کې بیا پاکېږي نه، جبران بیا نشته. زما په نظر ما ته خپل پنسلی رسامي آسانه ده.
پنسلی رسامي بیا څومره دوام کوي؟ فکر نه کوي چې ژر خرابېږي هم؟
هو دا اتیا ضرور دا مثال مون چې کله یو تابلو جوړو کړه کا دی وګو رنگ دا هغه کارو غیر رنگونه دي کا پنسل رنگونه دي دغه ساتل په خپل طریقه رويش لري کنه یعنی کته دی وګور انګرسامي کې غو بدل مر نه ساتي تب دی ور دی وړاندونه مثال دغه شی باید ونشي ورته دغه رنگ خرابې یا شته چوکاټ کوي دی شي سر به څومره پاتره دغه ولري پنسل رسامي هم دغه سیده په پنسل رسامي کې تبا کوشش دا کوي چې بغه باندې لاس تیر نه کې یا څوک وتی ورنه وړي دغه پنسل رنگ داسې خاصیت لري چې د لاس دی ورغي وسر بیا راخت لنګيږي ونته بیا خپل ختميږي نو د پنسل رسامي هغه ساتل ضرور دی نور کدا چوکاټ شي بدمر دوامي بیا زیات او بل غلام ډیر زیات دي کچته یو کلاسیک غونتا موډ لري دا
آی اف انصورګری کې مهم استاد درلود کوم بلزان پیل کلا او تر اوسه هم بلزان سره کار کوي
بل زما خو لمړی استاد خپل والد صاحب د فلارجان مې د چغا د ما د خطاطي غا د انصورګری او شاعری استاد بیا چې کله زګردي سلاړ مالتم بیا یو بل استاد استاد عرفان خطاط په نومو دغه تر نس کم کار کړی دا استاد مشل پن میبل استاد نور نو هنر داسې دا چې په تمرین پسې دا چې څومره زیات تمرین کې هغه د کار خپل کېږي کېږي اوس ځنګړې استاد نه لرم بس خپل کار کوم مخ ته روان یم
که یو څوک غواړي شي انزورګر شي څه باید وکړي لکه مزه یې پایل کې
لومړی خو باید د خپل وړتیا ته وګوري یعنی انزورګری دا چې په زور باندې نه کیږي کته د شي سره انزورګری سره مینه ونل لري علاقه ونل لري بیا نه کیږي لومړی مهمه خبره خو د مینې ده بیا شروع د جزئیات غدي چې مثال جزئیات به شروع کیږي یعنی هغه شین رسن کې چې غدي ساده وي اسانه رسن یعنی که زه غواړم تابعیت رسم کوم غواړم چې انزورګر شم کنه دا چې نه کیږي چې په اول ور ټول منځره راوخلې غر راوخلې ونی راوخلې ورونه راوخینه ته په جزئیات باندې به کار کوي او جز به ښه زیات رسم کوي کله چې دی جز ښه شو بیا ته کوي چې هغه کل خطرې ورغوي نو هغه څوک چې غواړي مثال انزورګر شي هغه د شروع دی جزئیات نو کې یا یو بل څه غواړي چې مثال د انسان تیر رسم کې هغه کوم جزئیات مهم دي تبوال په زرو غرسم کوي بیا غوښ شو بیا شون دي شو بیا سترګ شو کته په دې باندې زیات کار وکړي نو کوي چې بیا یو بل وخت کلی ښه ورغوي
تاسول چې مینا لازم ده فکر نکوي چې کله چې یو څوک په برخه کې کار وکي او تکړه شي بیا په خپل مینا ورسره پیدا کیږي
بل تر خبره ده او اصل چې غول کار شروع کیږي کنه کار یو روحي لري کنه هغه ته چې مثال موږ یو کار کوو د کار تر څنګ تر شایا مینا وی او علاقه موجوده وي یعنی کار جبرن نه تر سره کیږي لمړی هغه مینا علاقه مهمه ده بیا نو دا کیږي چې کنه تا ته شاید هغه کار سخت کار شي که ته هغه پیل وکړې هغه سټارټ واخلې شروع وکړې نو انشاءالله بیا به دومره سخت نه وي درته
د انزورګرۍ په برخه کې په افغانستان کې خلک په تسترګ ورته ګوري خصوصا په کلیوالي سیمو کې
بلې دلته خو اوس دا چې وکړې چې ما دوه نندارتونه جوړ کړي یو تیر کال او بل لږه ورځې مخکې تیر شو زما راحتم دا چې دا د هنر برخه په کلیوالو سیمه کې مثال ریواج کما د کې اوسه کم رنگ ده اوس لنی کمر خلک کرورو دي پر ځخ باندې پوي شي ودي ځکه ما د خپل هنر کې د وطن سیمه د ننزور کړي مثال یو زړه ژوند مې راوخسته تاریخي زیارت مې راوخسته بل دي وطن غرونه مې راوخسته کنه کله چې دوی دا په هنر کې ولی د دوی خاطرات دوی خبرې کیسه سره ملګری وي دته یو خی احساس ورکوه د دې مې دکانونه مرا واسه تاریخي شیانو نو کله چې ما دوی غا خبرو ته وکتل دوی احساسات مې وکتل نو زه پوه شوم چې هنر سره دوی مینا ولا کاشته ده نو دا به ان شاء الله ورور د غلړی روان وي او پرتون کې به ان شاء الله دلته ډیر ځې خلک پیدا کیږي چې غا دی هنر هغه وی ګوري او هغه بل چې دوی سره کار وکړي
تاسو د نندارتونونو خبره وکړه نندارتونونو مو څنګه جوړ کړل چیرته مو جوړ کړل څنګه مو د امکانات پیدا کړل
نندارتون خو مې د ماچ کوم نندارتون جوړ کړو د خمې نوم ورکړو چې ژوند په مینه خوګ دی دا نندارتون مې د سرطان په یوشتمه باندې خپل خوونیز مرکز کې جوړ کړو که د امکاناتو خبره شي خپل شخصي امکانات مې دا برابر کړ او بل دا و چې دا نن درته کوم چې ما دوی برخه راوړې یو د کتاب د لوست برخه وا او دویم برخه د خطاطي وا او دریمه د رسامي وا دا نن درته مې دلته جوړ کړو او مخ مې هم دا و چې د خلک د کتاب د لوستلو سره د هنرونو سره آشنا شي وی پلي او د پرځښت باندې پوي شي
نو د خلکو لیوالتیا څومره څومره خلک راغله لوی کتل تاسو کارونه
خلک زیات راغله لازمه یو غدا او کنه چې د نندارتون کې ما دوی ته سپینی وره کې هم ورکړې مثال تم یو میز ورته شو چوکی و بیا می دوی ته دا ویلو ما سوچ چې څه خاطره لکه مثال یا کوم نظر لري هغه دې راته ولي نو کله چې نندارتون پای ته ورسته لیکنه چې ما ولوستې نو خلک ډیر خوشاله او ډیر راضي وو ځکه دوی دا خبره ځینې شاګردان د مکاتبو شاګردانو کنه یو مثال ما په دغه درګرې کې د جام مینار سم کړو د کردیز بلې سارو د بوس کلاوه دوی د بیا مې یو څه معلومات هم دی ورکړه دوی دارا ته لیکلي وو چې موږ په مکتب کې داسې دغه شان سفری لوستي وو کنه د هنر اغیز بیا چې سړی وسره عاطفي ډول بیا کوي تړي وسره نو دوی ډېر خوشحاله وو چې موږ دې په اړه ډېر نوي معلومات اورېدله موږ معلوماتي برخه چې هغه نور هم سره زیاته شوه
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوري زموش میلمه انزورگر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی رغلو وس استاسو شاعری ته تاسو شعر هم وایست بل شعر سره مو څنګه بینه پیدا شوه
ما خو مخکې مو چې شعر سره مې ډیر لمه شوم تو بینه وا دا ځکه چې موږ په کورنۍ کې مخکې ما یو تر دا خپل پلانم چې شعر لیکل خو لیکنې غزياتي کولې کله به چې غ شعر لوستلو یا به ترنم چې دا شعر وایل کنه ما په نړۍ ډېر ښه اغیز کوو نو ما اغیز چې ما لومړی شعر په دیار لسو واټه کې چې زه په دریم تم شاګرد ما حالت مې دا لومړی شعر لیکم بیا د کورنۍ تشویق ورورو بس کتابونه لوستلو د شاعرانو سره پیژندل ویل چې دا د شعر هنر هم دغه چې مخته روان شو
شعر په باره کې څه فکر کوي په رسامي کې او په خطاطي کې ډیر کار ضرور دی اثره لدی چې تاسو وایئ چې باید ذوق ولري مینه ورسره ولري اما ډیر ممارسات پکار دی ډیر کار پکار دی تمرین پکار دی د شعر په برخه کې څه فکر کوي
بله تمرین خو ډیر مهم ده ما خو د استاد د لوی استاد استاد ترلی خبره یو مرکمه اوریدلې و چې دا شعر خو داس د چاول تل کې دا ایت خپل مال وکنه کته خپور کې بیا د ټولنې ته دی نو وای ما به چې شعرونه لیکل دا ما بار بار اصلاح کوله و ډیر شعرونه ما سوي هم دي نو ما دا ذکر دي کنه چې شعر لوی هنر ده کته شعر ټولنې ته ورکوي دا مړ ټولنې ته وجبه ورکوي کته غلط شعر خپروي دا شعر خپروي چې غا نیمګړی وي یا پیغامونه لري یا خلاونه لري یا فکرونه لري یا هنګونه لري نو دا په ژبه باندې بیا یې دفعواله نه ده بلکې دا د ژبې سره یو خیانت او جفا ده نو شعر ډیر زیات تمرین ته اړتیا لري شاعر باید ډیر زیات مطالعه ولري ژور احساس لوی فکر باید ولري چې دا باید شعر څنګه ولیکي څنګه خور کړي په اړه باندې
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوري زموش میلمه انزورگر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی د نورو د شیرون الوستل څومره تاثیر لري
ډیر تاثیر لري یو خدا تاثیر چې کله یو بل شاعر لولي دغه د احساس دغه تجربه دغه مشاهده سره ته بلدیږي چې دغه شاعر په کوم باندې دغه شعر لیکلی دا او څنګه کافیار دی په سره تړلې دي کوم فکر یې ځای کړی دا او څنګه موسیقي ور کړی دا شعر ته څنګه خیالي دغه په تور کانزور کړی دا یو خدا خبره ده او بل تا ته بیا د احساس درکوي چې ځنې خلاصي شي شعر ولیکي وایي دا مالی کړی دا هغه تکرار غوته خبرې کته ډیر شاعران مطالعه کوي ته کویږي چې دغه زه چې کومه خبره شیر کوم دا مخ ته نه بلچه شیر کړی دا او دا مسرخ کیږي بل ته د سړی هغه د شیر چې کومه برخه ده د فکری زاویه چې ده کنه د نور شعرانو په لوستلو سره دا فرخیږي دا به ډیر لوړ فکر کوي او شیر یې ولاته چې د چا نه متاثر کیږي نه ځین دا خبره کی کته بل شاعر مطالعه کی اول ولې ته متاثر شنه نه کته ډیر شعران مطالعه کی د دوی د مطالعه ته کوشش شي ته یو نوې سب یو نوې لار بیا جوړه کی
پر رسامی او شاعری او خطاطی سربیر نور څه مصروفیتونه لري
په هله خو زه استاد امام نور داسې خاص مصروفیت نه لرم، یو ښوونیز مرکز لرم، بل خپل د سپورت استاد هم یم، د رزمي لوبو دی استاد یم. بس دغه درې کاله کېږي چې پوهنتون فارغ شوی یم، نو خپل کلی مرزکی ولسوالۍ ته راغلی یم، دلته دغه فعالیتونه اجرا کوم د معلم په حیث باندې.
بله، معلمي کوي، په څه تدریسوي؟ تاسو د سپورت یادونه وکړه، سپورت تدریسوي او که نور په مکتب کې نور درس ورکوي؟
نه، زه خو یو مکتب کې استاد یم، دغه د یو موسسي یو مکتب جوړ کړی ده، البته د جونو ټولګی ده، دغه ابتدایي محلي ټولګي ورته یو دلته یو استاد یم. هغه د معرف په حساب باندې دغه مونږ زمین تدریسوو، اوس هغه کوم ټولګی چې ما پیل کړی ده تر دریم سیم پورې رسېدلی یو. په سپورت کې بیا زه عملي مونږ کار کوو، تدریسوی نه داسې، یعنی یو کلب خپله لرم، هلته زه دغه تمرین ورکوم شاګردانو ته د پریپیرډ برخه کې، د رزمي لوبو برخه کې، دې کې دغه مونږ فعالیتونه اجرا کوو.
د سپورت سره مو څنګه جوړه راغلې ده، او بیا خصوصا مارشل آرټ یا هغه رزمي سپورت؟
سپورت سره خو زما اړیکه تقریبا زه دیارلس کلونو چې ما لومړی ګردیز کې دغه د بدن ښکلا ورزش شروع کړی و، بیا ما هغه تقریبا اووه اته کاله هغه تمرین مخته یووړ، په ملي ټیم کې مسابقې وکړې، ډېر وړتون ته لاړم، ته مې لوبې هم وکړې په دې برخه کې. بیا نو داسې شوه چې کله زه کلي ته راغلم، د بخې د هلته چې ما بدن ښکلا ورزش کوه، هغه سره څنګ کې مې د بوکسینګ ورزش هم کوه، اسې اني دا یو مینه کول شي د کټ کې دا ورته شو کومه، خو چې کلی تر هغه بیا دلته ما دا سې فکر وکړ چې دا د بدن خولا د جیم جوړول دا نه ممکن نه، ځکه چې یو کو مثال امکانات دې اړتیا د ورته سره هغه کې مطلب کې، بیا ما دا سې یو رزمي هغه ورته جوړ کړ د ورزش چالت مثال دوی دغه د رزمي لو په غزه کې چې موږ هر جمعه چې دا منډه وه، ځکه ته ما چې هغه د سپورت هغه سودی باندې جواز شوی دا مخکې به داسې و چې چا به دلته منډه کوله که نه، دې بس بل ډل احساس کوو، اوس خو چې زه سهار وځمه که نه د پاخه عمر سړي را وځي دوی چې زه ګورم دوی قدم وهي، نو زه ډېر د خوښۍ احساس کوم چې هغه موږ د سپورټ یا موږ د منډې اغېز چې اوس خلک هم را وځي دوی د قدم وهلو یا د منډې په ارزښت باندې پوه شوي دي او د خپل د وجود خیال ساتي.
تاسو د روزنیز مرکز یادونه هم وکړه، اما مو اشاره د سپورتي مرکز ته وکړه، کوم بل مرکز دی؟
یو ښوونیز مرکز نه هدف دا چې یو کورس لازم هلته بیا خپله انګلیسي تدریسوم، املا انشا برخه ده، د خطاطي رسامي برخه ده، هغه تدریسوم، بل خپله د هغه د یو کلب یو بله برخه کې ده. بیا
دا ټول په دې روزنیز یا ښوونیز مرکز کې شامل دي؟
بله بله، دغه کې شامل دي. بله،
نو اوس که راته وایي چې له دومره ډیرو مصروفیتونو او له دومره ډیرو مسلکونو سره ژوند څنګه تیریږي په تاسو؟ د سهار چې راویخیږي اولین کار مو څه وي؟
ژوند خو ښه تیریږي، تیریږي باید داسې جوړ کړو چې دغه ژوند باید ښه تیر کړو. سهار خو چې زه راویخیږم، اول خو پلان جوړ کړ، یعنی هر شپه زه ځان ته یو څه پلان جوړ کړم چې زه دا ورځ باید څنګه تیر کړم. سهار کې خو زه د چای نه وروسته د جنو مکتب لرم تر یولس نیو پورې، بیا د ګرمې ډوډۍ بیا د ښوونیز
شکل سره انسان ته یو ډول آرامش ورکوي، وجدان یې آرام وي، همداسې ده؟
بله بالکل بالکل، او بل خدا دې خدای لوی انسان چې ما سره د هنر غشته ده کنه، که زه څونه ستړی شم یا زه مثال شعر راواخلم یا د استاد پسرلي شعرونه شو یا د کاروان صاحب شه دروش دورانی شو یا د نور نولونه، غ زه خپل کور کې تقریبا شپږ نیم سو کتابونه لرم، یو ورکوټ یو ته کتابونه مې شته، نو بس هغه د کار سره په بل کار باندې بیا بس، نو ډېر هغه ځان چې مثال که زه ستړی وم فزیکی چې یو ښه شعر ولولم یا خپل رسامي وکم یا بل چیرته چې وګورم کنه، نو بیا بیرته جوړ شم، تکیه شم، ډاډه شم.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوري، زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. تاسو چې دومره ډېر کتابونه لري له نور سره هم شریکوي؟
بله بله، ما دغه دندرتون هغه وکړه ذکر مې وکړ چې ما دغه ځوان دندرتون جوړ کړ، په دې کې ما سلسل ټوکه کتابونه غته یې ونداري ته، بیا مې خپل شاګردانو ته دغه په کورس کې د یو سیستم ما جوړ کړی دا چې دوی ته د اونۍ لپاره ځکه کتابونه ورکوم، په هر کس پسې کتاب رسوم چې دا کتاب مې خپل کتاب ورکړه، بیا د اونۍ په اخر کله چې د کتاب مطالعه کې راځي په کورس کې دی باندې خبرې کې چې د کتابونو د څه شي څه کړي دي، دا شیان کې مهم او څنګه مطالعه کړه، بیا نور هلکان نه پوښتنه کوي، پر اتون کې اونۍ کې به د لپاره ځکه کتاب بدلوم، هغه کوشش کوم چې دوی په سویه باندې کتابونه مثال ځینې نوولونه دي، لنډې کیسې دي، د ارواپوهنې ځینې کتابونه دي، شیرونه برخه ده، دا دوی ته زور کوم بیرته تر اخلم به په نور شګدان باندې اخوم، دا سي دي مطالعه او سيګر شافر سم او سجو کړی ده.
ځینې خلک تشويش لري چې وای مطالعه کوم شه وي ده، خصوصا د انټرنیټ لکبله یا د نورو مصرفیتونو لکبله یا د اقتصادي ستونزو لکبله، ستاسو په سیمه کې څنګه؟ تاسو به شاید ښه تجربه ولرئ ځکه چې خلکو سره کتابونه شریکوي او اته په خبري کوي.
بلې کزو دغه هغه باندې وګورم کنه چې دغه د نسل حساب هغه کسان چې مثال عمر نه تر ډیر شو کارونه فورته دي، هغه خو په داسې زمانه کې خشي وشتل ته ری مکتبونه وغیره نه و، یعنی هغه دومره سواد نه لري، هغه کسان چې مثال دغه وس کوم نسل د پنځه شرکته کومه کټګوري شي دا هغه مثال چې په لوس د کوي شي مکتب ته ځي، نو دوی ماشره ډیر تکړه دي، خې دي د کایو خپل ته کوته وایم چې نت کمزور ده، یعنی ډیر خلک نت سره اساس نه لري، نو ما خپل کوم دغه چې دی یادې مکتب شګدان زګورم، ما یادې خپل کور شګدان ګورم، د چې دی چې زګورم، نو دوی مطالعه ته زیات وخت ورکوي.
عموما خلک څه ډول کتابونه خوښوي؟
زه خپل خداسته چې دغه کورس ما دوی ته د ناول لوستل لړۍ هم پیل کړې ده، ما تقریبا شپږ ناول دوی ته ولوستل دغه د کال په جریان کې، خدای دې وبخښي استاد نصیر احمد احمد نوله مې ورته ولوستا، دوی هم کې دغه د کیسو د شیرونو دغه د ناولونو برخه دي ډیره خوښيږي.
خدای مو خوشاله او کامیاب لرل.